درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاسي رینا امیری وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځوراونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیزي اوامر چې د ده په وینا د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخ وي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه رعایتوي. د ډلې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړۍ مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د څلرویشت کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمېدو وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت د ښځو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډله کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه او ایټالیا شامل دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاو. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
مسلس بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. شورشیان سنی با تازگی مناطق استراتژیک را در سوریه تصرف کردند. بازیگران داخلی و خارجی در این درگیری ها دنبال منافع خود هستند. در این میان حضور جنگجویان خارجی از جمله نیروهای سنی از کشورهای آسیای مرکزی و شبه نظامیان شیعی تحت حمایت ایران از ابعاد کلیدی این بحران شمرده میشن. جنگجویان تاجیکستانی و ازبکستانی که به گروه‌های افراطی مثل داعش هم پیوستند و همچنین جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی که در قالب گروه‌های مثل فاطمیون و زینبیون توسط ایران سازماندهی شدند، هر کدام نقش مهم در جنگ سوریه داشتند. در این مثلث می‌خوایم بررسی کنیم که این جنگجویان خارجی چه نقش در جنگ سوریه دارن، چه انگیزه‌ای باعث پیوستن اونها به این جنگ شده و حضورشان چه پیامدهای برای منطقه و فراتر از او خواهد داشت. گپ می‌زنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که سال‌های سال در رابطه با موضوعات شرق میانه گزارش دهی کرده، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوعات مرتبط به افراط‌گرایی و مبارزه با حراست افغانی را به دقت دنبال کرده. ایلیا، بیا از اینجا شروع کنیم که عمدترین گروه های سنی که در برابر حکومت بشار اسد در سوریه می جنگن کدام هستند؟
ببینید گروه هایی که حضور دارن در این عملیاتی که ما الان شاهد هستیم، خب در رأس اونها هیئت طهرالشام قرار داره. هیئت طهرالشام قبلا به نام جبهه النصره شناخته میشد، که البته بعد از اینکه قطع ارتباط با القاعده رو اعلام کرد گفت که اسمش رو تغییر کرد به هیئت طهرالشام، گروه جهادی هستم، گروه جهادی که از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه، با شماری از گروه های متحدش در این عملیات شرکت کردن. اما مسئله که درباره اون چیزی که داره پیش میاد در شمال و شمال غرب سوریه وجود داره این هست که دو تا عملیات ما شاهد هستیم. یک عملیات که پاسخ به تجاوز نام داره، این عملیات نیروهای دولت سوریه را هدف قرار گرفته. در این عملیات استانهای ادلب و حلب به طور کامل به تصرف شورشیان در آمد و الان وارد استان حما هم شدن. اما عملیات دیگه که سپیده دم آزادی نام گرفته از سوی گروه هایی داره اداره میشه که به طور مستقیم از سوی ترکیه در حمایت میشن. این بخش از عملیات گروه های کرد و نیروهای مسلح کرد رو هدف قرار گرفته در شمال غرب سوریه، بخش از شهر حلب و بخش از حومه استان حلب، حومه شمال استان حلب که در کنترل کردها بوده توسط این گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه که به طور آشکار هم حمایت میشن و در سالهای گذشته در عملیات ترکیه در شمال سوریه حضور داشتن، توسط این گروه ها داره اداره میشه. اونها تونستن بعضی از منطقه رو از کنترل گروه های کرد در بیارن. عمده اون چی در صورت اتفاق میفته این هست.
تشکر از این. خب از لحاظ زمانی چرا حالا گروه های سنی مثل هیئت تحریر شام به طور برق‌آسا دیدیم که قد بلند کردند و مناطق استراتژیک از جمله ادلیب را در سوریه تصرف کردند؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به این مسئله ای که برق‌آسا انجام دادن این عملیات و تصرف پیش روی کنند، خب هم خبرهای زیادی منتشر شده، هم تلایی هم گمانه های مطرح شده، حتی صحبت از این شده که ممکنه برنامه بزرگتر از اون چی که ما شاهد هستیم وجود داشته باشه، برنامه برای رها شدن سوریه از گروه های مسلح مرتبط با ایران یا تغییر شکل منطقه در هر حال که ما شاهدش هستیم در روزهای جاری. اما اینطور که دیوان بشار اسد گفته برنامه‌ریزی برای این عملیات از 3 ماه پیش آغاز شده، اما بعضی از بران‌ها در منطقه باعث شد که تأخیر بیفته اجرای این برنامه‌ای که ما شاهدش بودیم. الان علاوه بر اینکه خود ترکیه چند وقتی هست که داره اصرار میکنه برای مصالحه با سوریه و شرطش این هست که گروه‌های مسلح کرد دیگه در منطقه مرزش حضور نداشته باشند و این هدفی است که از راه دیپلماتیک نتونسته محقق کنه، در گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شدند در سوریه، هم به خاطر جنگی که در لبنان در جریان بود که گروه حزب الله که از عمده‌ترین از این گروه‌ها بسیار تضعیف شد، هم به خاطر حملات پیاپی ایالات متحده به گروه‌های شبه نظامی عراقی چه در سوریه در عراق این گروه‌ها تضعیف شدن، هم به خاطر وضعیت اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل حمایت کنه از این گروه‌های نیابتیش در سوریه، در لبنان و در دیگر مناطقی که درش حضور داشتن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از این که این را توضیح دادی ایلیا. بیشتر در این باره گپ میزنیم که با مخاطبان ما بیشتر بگویی که عمده ترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلن کدام هستند. خب همونطور که میدانیم جنگجویان از آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان هم در جنگ جاری در سوریه نقش دارند. خب چی عوامل واقعا باعث شده که این جنگجویان از تاجیکستان و ازبکستان به درگیری های سوریه کشیده شوند؟ آیا عوامل ایدئولوژیک است، اقتصادی است، چیز دیگه هست؟
بله واقعا چند روزی اخیر پس از اشغال هجوم به حلب نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در اونجا جنگجویان با زبان تاجیکی و زبان ازبکی حرف میزنند، اونا مسلح هستند و با ضد این نیروهای بشار اسد در سوریه می جنگند. ما یک تحقیق کوتاه هم انجام دادیم و برخی چهره های اونا را ما پیگیری کردیم که اونا کی هستند. برخی اونا مهاجران بودند که در روسیه البته شرایط مهاجران تاجیک خوب نیست، خیلی اونها اذیت میشن از جانب پلیس روسیه. برخی اونها مهاجران بودند که در روسیه کار میکردند، جوانان مهاجر، و اونها از طریق روسیه به ترکیه و بعدا وارد ادلیب شدند. بیشتر اینها آنهایی هستند که از سال 2017 تا سال 2022 وارد ادلیب شدند و در اونجا با در این تحت نظارت گروه هیئت تحریر الشام ضد نیروهای مسلح سوریه می جنگیدند. و برخی دیگر هم هست که پس از شکست داعش در سال 2016 و 2017 اینا از اون منطقه هایی که تحت اشغال داعش بودند فرار کردند، آمدند به ادلیب. هرچند اونا مخالفت ایدئولوژی داشتند، برخیش با قبول کردند که در هیئت این تحریر الشام باقی بمانند. اینوش این نیروها هستند. فعلا ما میبینیم که اونا خیلی فعال هستند، اما دلیلی که چرا اینا پیوستند، چون ما میدونیم که این آسیای مرکزی اکثرا سنی مذهب هستند، این یک. دویوم، اینا زیر ایدئولوژی جهاد علیه ادعای خودشان، البته ضد مشرکان، چون اونا اختلاف جدی با شیعیانی که اکثر این نیروهای تحت بشار اسد هستند، اینا مخالفت جدی دارن و در نوارهاشون میگن که با اونا جنگ دارد. اما چی اونا را به این تشویق کرد؟ چی راهی؟ کارشناسایی که ما صحبت داشتیم گفتن چون فضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان زیاد سخت است، این افراد مشکل اقتصادی دارند، کشورها فساد زده هستند، ناعدالتی وجود دارد، این باعث می شود که اون جوانی ناآگاهی کافی از دین و مذهب اینا ندارند و اونا همیشه در جستجوی یک زندگی بهتر هستند و چون این جهادی ها پیدا می شوند و اونا وعده بهشت و این میتن که بریواز جهاد، اینا می روند اون سوریه، ترکیه، و از اونجا وارد سوریه می شوند.
و از نوارها یادآوری کردیم، واقعا دیدیم که با تاجیک ها و ازبک ها به زبان ازبکی و تاجیکی صحبت میکنن و به همین ترتیب ما نوار را هم دیدم که کسی فرد به زبان پشتو صحبت میکنه و اشاره میکنه به سمت راکت هایی که میگه تنظیم شده به سمت دشمن به گفته او، بعد به زبان عربی صحبت میکنه و از طالبان هم یادآوری میکنه که طبعا ما نمیتونیم ساعت این ویدیوها را تایید و تصدیق بکنیم، اما این چیزها در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. و چیز دیگه که واقعا جالب توجه است ایست که برخی از پرچم‌ها و بیرق‌هایی که شاید خودت و ایلیا هم دیده باشید که به رنگ سفید و کلمه شهاده با رنگ سیاه نوشته شده، که یعنی بسیار شباهت داره به بیرق‌های طالبان که خود امارت اسلامی افغانستان میخوانند، که این هم در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای زیاد را به همراه داشته. اما ما تا حال نمیدانیم که چی ارتباط واقعا موجود هست بین مثلا تحریر شام و طالبان و اینها. هرچند حتی جنرال‌های آمریکایی هم میگن که در افغانستان 20 گروه تروریستی یا بیش از 20 گروه تروریستی هست، که اگر حساب بکنیم شاید بسیاری از گروه ها را در بر بگیره به یک شکل. به هر حال خب ایلیا، باز از جنگجویان افغان یادآوری کردیم. در خبرها ما خواندیم که برخی از جنگجویان وابسته به تیپ یا لوای فاطمیون که متشکل از افغانای ساکن در ایران هستند، مهاجرین افغان در ایران، اونا هم وارد شدن از راه عراق، اعزام شدن به سوریه. یک کمی در مورد عمدترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلند به مخاطبان ما بگو.
ببین، در مورد که کدوم گروه در این جنگ جاری دخیلند هنوز راحت نمیشه صحبت کرد، بخاطر اینکه وضعیت الان بسیار پیچیده است، ولی گروه‌هایی که به طور عمده شرکت داشتن، گروه‌های حتی از عراق اعزام شدن و تا اینجای کار اینطور که می‌دونیم گروه فاطمیون هستن، شهروندان افغانستان که در ایران همطور که گفته ساکن بودن و به سمت سوریه اعزام شدن، بسیار از اون هم بعضیشون اصلا در سوریه حضور داشتن از سال‌های گذشته. کتاب حزب الله هست، گروه عراقی که تحت نظر نیروی سپاه پاسداران کار میکنه و نزدیکترین گروه به سپاه پاسداران هست. گردانهای انوجبا هستند که رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. اینها عمده گروههایی هستند که شرکت کردن یا
هشت و شبی چی دارن.
ببین هشت و شبی گروه نیست، هشت و شبی ائتلاف گروه هاست، اعتراف این گروه هاست و همه این گروه ها تا الان نپذیرفتن شرکت کنن. یعنی تا جایی که ما مطلع هستیم، حتی سرای سلام که تحت نظر مقتدرصدر فعالیت میکنن که بخشی از هشت و شبی هستن، بهشون دستور داده شده که در درگیری های جاری در سوریه فعلا شرکت نکنن. از میان گروه های اطراف هشت و شبی، اونهایی که حرکت کردن به سمت سوریه و حضور دارن کتاب حزب الله و انوجبا هستن، که اصلا انوجبا در استان دیرزور پایگاه داره، نیرو داره، پایگاهی که چندین بار توسط نیروهای آمریکایی به همراه پایگاه های کتاب حزب الله بمباران شده طی سالها و ماهای گذشته. اینها به طور مشخص حضور دارن، بخشی از اونها در حومه استان حلب پایگاه داشتن، اما با گسترش مناطق تحت تصرف شورشیان مسلح فرار کردن به سمت بادیه، عقب نشینی کردن. همینا الان در بعضی مناطق درگیر هستن با شورشیان مسلح، اما گروه های عمده، گروه های جدید به اونها آیا اضافه شده؟ خب خبرها زد و نقیز از شرطی که الان ما در سوریه شاهدش هستیم مثل شرط جنگ داخلی نیست. بعضی صحبت از سر بزرگتر میکنن، فشارهای وجود داره حتی برای عراق برای جلوگیری از ورود این گروه ها، که عراق بگه که ما نمیخوایم درگیر این جنگ بشیم. حتی رهبر هیئت طهرالشام ابو محمد جولانی به عراق پیام داد که ما کاری با شما نداریم و خودتون رو از این تشکیل در الان در وجود داره دور برانید. همه اینا وضعیت رو پیچیده میکنه، اگرچه این گروه ها حتی به طور مشخص کتاب حزب الله در بیانیه که صادر کرده از دولت عراق خواسته که نیرو بفرسته به سوریه برای حمایت از نظام حاکم بر سوریه. اینها
تشکر از این هستن. خوب از فاطمیون یادآوری شد. یک گروه دیگه که او هم به یک شکل از اشکال توسط ایران سازماندهی شده، زینبیون هست که بیشتر شیعیان پاکستانی را در بر میگیره. در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که این جنگجویان حضور یعنی پررنگ داشتن در جنگ سوریه. حال چی اطلاعات در دست است؟
باقی مونده اونها هنوز هستن، ولی خب بسیار تضعیف شدن. مثلا نسبت به فاطمیون از اول شمارشون کمتر بود، اما بعد از که پاکستان اونها رو گروه توریستی اعلام کرد، حتی شمارشون از چیزی که در سال پیش بود کمتر شد. بخاطر اینکه توریست اعلام شدن این گروه باعث میشه در پاکستان مشکلات جدی داشته باشن. حضورشون نسبت به دیگر گروه های نزدیک به نظام اسد و نزدیک به جمهوری اسلامی بسیار کمتر و کمرنگتر شده، جز اونهایی که یا در ایران همچنان ساکن هستند یا قصد دارن به پاکستان برگردن.
مهم است این موضوع که بیشتر هم صحبت میکنیم. خب بیشتر از جنگجویان آسیای مرکزی با حضورشان در جنگ سوریه یادآوری کردی خودت. خب با این جنگجویان، مخصوصا با جنگجویان تاجیکستانی، چه نقشای داده شده؟ این را میدونیم که آیا مثلا صرفا نیروهای رزمی هستند یا ای که نقشای عمدتر دیگه هم برشان داده شده در این جنگ؟
در این نوارهایی که تا کنون به دست ما رسید و برخیش هم طریق راست آزمایی تصدیق شد که واقعا اونها در سوریه نوار برداری شدند، دیده می شود که جنگجویان تاجیک در گروه های 10 نفری و 15 نفری با در همین نیزا حضور دارند و اونها مثلا فرمانده یا نفرهایی که هستند اکثرشون چهرهاشون پوشیده است، اما با زبانی تاجیکی صحبت میکنند. تا اونجایی که ما فهمیدیم در این هیئت تحریر الشام گروهی با اصطلاح بتالیون یا یک گردان ها میگیم تاجیکی هست و ازبکی هست که اینا به خاطری چون نه همه اون تاجیکانی که اونجا رفتن زبان عربی را میدونن یا ازبکایی که رفتن زبان عربی را میدونن، به خاطری که هماهنگیشون شود شاید اینها در علاهیدگی یعنی گروهی تاجیکی، گروهی اوزبکی، گروهی قفقازی اینا در علاهیدگی عملیات میگذرانند، یعنی با گروه ها جدا شدند. اما که اینها کدام نقش بارزی داشته باشند در این رهبری هیئت تحریر الشام، کدام جایگاه داشته باشند، فعلا چیزی دسترس ما نشده است و فقط ما میبینیم که اونا در سطح همون جنگجویان عادی حضور دارند در منطقه.
خب میشه که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، مخصوصا ما در گذشته در مورد نقش اصطلاحی که مروج است در تاجیکستان، امامان اینترنتی و جلب و جذب جوانا و اینها، میشه که بیشتر بحث بکنیم. خب ایلیا، ایران چطور تانسته که گروه های شبه نظامی شیعه مخصوصا فاطمیون را بسیج بکنه؟ آیا این بسیج بیشتر بر اساس انگیزه های مذهبی بوده، اقتصادی، چیز دیگه؟
همش با هم مسائل ایدئولوژیک فرقه ای هست. مثلا شیعیان رو تونسته بسیار از اونها رو بسیج بکنه، در کشورهای مختلف به انواع مختلف بسیج کنه. شبه نظامیان شیعه افغانستان جدا از این نیستن، بعضیشون به لحاظ مالی پیوستن به گروه ها، بعضی هاشون نیاز به اقامت خانوادهشون در ایران. من چند تحقیق خوندم در مورد بعضی از این اعضای گروه فاطمیون که به خاطر اینکه بتونن در ایران اقامت داشته باشن، یعنی خانوادهشون بتونن زندگی بهتر از افغانستان در شرایط کنونی داشته باشن، افغانستان زیر سلطه طالبان، به این گروه ها پیوستن تا بتونن اقامت بگیرن برای خودشون و خانوادهشون در ایران. همه این انگیزه ها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه از این افراد برای بسیجشون در یک تشکیلات شبه نظامی و کمک و استفاده ازشون در جنگ های نیابتی که در مناطق مختلف خاورمیانه داره پیش میبره.
و تحلیلگران و ناظران در این مورد چی میگن؟ ایلیا، شاید اینم جالب باشه برای مخاطبان ما که حضور جنگجویان وابسته به تیپ فاطمیون یا لوای فاطمیون چی تأثیر داشتن واقعا در میدان جنگ؟
این در سالهای گذشته تأثیرشون بسیار زیاد بوده. خب ائتلافی شکل گرفت برای نجات نظام حاکم بر سوریه. بسیار از منطق سوریه رو دولت سوریه از دست داد در جنگ داخلی که سال 2011 شروع شد، بعد از چند ماه اعتراضاتی که به طور خونین سرکوب شد. مخالفان مسلح تونستن به نزدیکای دمشق برسن، اما حضور نیروهای از سپاه پاسداران که زیر نظرشون تعداد زیادی از گروه های نیابتی فعالیت میکنن، گروه های لبنانی، عراقی و افغان، از افغانستان، شهرهای افغانستانی، باعث شدن که اینها بتونن با پشتیبانی هوایی روسیه منطقه رو بازپس بگیرن از شورشیان و مخالفان مسلح و اونها رو محدود کنن در سال 2018 تنها به شهر ادلب و چند روستای اطرافش. این حضور با تا اینجای کار باعث حفظ نظام بشار الاسد در سوریه شده. این حضوری که البته مشخص است تا چه زمانی ادامه پیدا کنه با توجه به بسیاری از متغیرهایی که شاهدش بودیم، به ویژه از یک سال گذشته بعد از حمله 7 اکتبر گروه فاطمی حماس به اسرائیل و اتفاقاتی که بعدش افتاد در جنگ لبنان، چهره منطقه در حال تغییر هست. این گروه ها اگر ببینند این حضور میتونه به ضررشون باشه، در نهایت حضورشون رو ادامه نخواهند داد، به خاطر اینکه همه اینها به دنبال منافعی هستن که ادامه حضورشون تنها بسته به تحقق این منافع داره.
تا چند لحظه دیگه ایلیا از خودت بیشتر در مورد نقش و نفوذ زینفان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیشتر میشنویم و میبینیم که بیشتر خودت از ترکیه و روسیه و از ایران هم یادآوری شد، مثلا امریکا هم به نحوه نقش داره در تحولات در سوریه. اما پیشتر گفتیم که خب امامان اینترنتی و اینها، یعنی از چه شبکه ها و کانال های برای جلب و جذب جنگجویان و جوانان در واقع استفاده میشه در تاجیکستان، در آسیای مرکزی؟ این امامان اینترنتی چی نقش دارن در تحریک جوانان و این که نقش دارن برای ذهنیت های اونها؟
بله، این از زمانی که این شبکه های اجتماعی رشد کرد، جوانان آسیای مرکزی بیشتر با اون روحانیانی که در قفقاز و در عربستان و در سوریه و دیگر منطقه ها بودند، دسترسی پیدا کردند و معویزه های اونا را میشنیدند و این نقشی مهم دارد. اصلش از اون صحبتی که مثلا دیروز این جوانی تاجیکی که در سوریه حضور دارد می جنگد خودش نقل کرد که اون اونا چی تحریک داد که به این برود. اون گفت که من هنوز سالی 2017 یا 16 و سوریه رفته بودم، گفت که جن نوارهایی از حادثه در میانمار اونا دیدم و گفتن که اونجا مسلمان ها کشته می شوند و این باید ما جهاد کنیم. چون من نتونستم به میانمار برم، دعوت زیاد بود، اما توانستم که به ایدلی بیام چون اینجا هم شبه همون میانمار است که این روس ها و ایرانی های با قول اونا گویا رافیزی زیدی سونی ها و اینا گویا که مسلمانان اصیل مبارزه میبرند و اینجا آمدم. و از صحبت این جوان معلوم بود که اون خیلی زیاد زیری همین معویزه های روحانیان اینترنتی که امروز خیلی دسترس است و شبکه‌ای که بیشتر در این نوارها را اینا دسترس میکنند فعلا تلگرام است. کانال های زیاد از تلگرام که اونا آشکارا دعوت میکنند، حتی همین گروه های تاجیکی که در سوریه هستند اینا صحیفه خودشان دارند، در اونجا از هر عملی که میکنند نوار نشر میکنند و همزمان دعوت میکنند. اما فعلا رفتن تاجیکان به سوریه آسان نیست، چون اون زمانی که میرفتند ترکیه نظامی بدون روادید با تاجیکستان داشت. در همون مرحله یعنی ماه آوریل سال امسال ترکیه روادید جاری کرد با تاجیکستان، یعنی یک نفر بدون روادید نمیتونه دیگه تا ترکیه برسه. از این نگاه کارشناسان به این نظرن که فعلا رفتن جوانای تاجیک بر اوجا خیلی شانسشان کم است، چون اون زمانی که در سال 2014 که داعش آمد قسمت های عراق و سوریه را اشغال کرد، در اون زمان با دسته دسته می رفتن تاجیکان و ازبیکان اینو. فعلا این امکانیت نیست. ما فکر میکنیم که اون مقداری که هست، مقداری تاجیکا را وزارت کارهای داخلی در صحبت با ما گفتند که حدود 400 نفر اونا نامشانه می دانند که در ادلیب قرار دارند. شاید زیاد باشد، اما اینا حدود 400 نفر اتباع تاجیکستانی را معلوم کردند که اونجا هستند و البته اکثر اینا طریقی همون شبکه های اجتماعی و اینترنت تشویق و ترغیب و جذب شدگی هستند.
تشکر از این. خب ایلیا، ایران، ترکیه، روسیه، ایالات متحده، بر کدامش اگر کوتاه به ما بگویی که چه مقاصد دارن؟ پیشتر گفتیم که از کیها حمایت میکنن، شاید این جالب باشه.
ایالات متحده خب حضورش در سوریه حضور قدیمی نیست، با اینکه مشکلات عمده‌ای داره با نظام سوریه از پیش، بخاطر که نظام حاکم بر سوریه نظام سوسیالیستی است و نزدیک به روسیه. قبلا هم در سالهای دهه‌های پیش نزدیک به شوروی بود، ولی خب مسئله سوخت کنترل سوخت حضور منطقه‌ای مشکل داره با نظام حاکم بر سوریه و مسئله سیاست‌های منطقه‌ای از جمله حمایتش از اسرائیل و مشکلی که دولت سوریه با اسرائیل داره باعث شده که نظام حاکم بر سوریه نظامی باشه که من مبغوض باشه، مورد خشم ایالات متحده باشه و تحریم‌های شدیدی اعمال کرده بلش بر علیهش. اما به خاطر حضور داعش در سوریه در سال گذشته ائتلاف کرد با کردها در سوریه، ایالات متحده اونها را آموزش داد و از اونها استفاده کرد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. ترکیه اقدامی که کرد در ابتدای شروع اعتراضات در سوریه حمایت از معترضان بود، از گروه های اسلامگرا و به طور مشخص گروه های اخوان المسلمین، نسبی اخوان المسلمین. خب به لحاظ ایدئولوژیکی اخوان المسلمین بسیار نزدیک است به نظام حاکم بر سوریه. سوریه این تمایل رو داشت، اون چیزی که در سوریه بعد از اسد بیاد یک نظام اخوانی باشه، نظام اسلامگرایی در شکل شبیه و دولتی که الان در سوریه هست. الان هم عمده مشکلش در سوریه حضور کردها هست و به خاطر همین نمیخواد کردها در شمال سوریه حضور داشته باشن. کردهایی که بارها در دهه‌های گذشته دولت سوریه از اونها استفاده کرد علیه ترکیه و اقداماتی که انجام میده. اما روسیه بسیار نزدیک است به نظام سوریه. سوریه تنها کشوری هست در منطقه خاورمیانه که روسیه در اون پایگاه دریایی داره در دریای مدیترانه. برای همین حفظ نظام سوریه در سالهای گذشته یعنی ادامه حضور پایگاه های دریایی سوریه روس بخش روسیه در دریای مدیترانه. اینها عمده بازیگران منطقه هستن که در سوریه دارن نقش ایفا میکنن. اما جمهوری اسلامی ایران چون که سیاست ایدئولوژیکش حضور منطقه ای هست و نفوذ در منطقه، دولت سوریه که از متحداشون برای این حضور و این نفوذ برای گروه های نیابتی یا گروه های موسوم به محور مقاومت هستند. دولت سوریه اجازه میداد قاچاق اسلحه بشه به حزب الله لبنان، اجازه میداد گروه های نیابتی رفت آمد کنن در این کشور برای رسیدن به لبنان به نزدیک مرزهای اسرائیل طی سالهای گذشته.
خیلی ممنون. ای که در روزهای آینده و هفته های آینده چی اتفاق خواهد افتاد منتظر میمونیم، مخصوصا این موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و مراسم تحلیف آقای ترامپ در 20 جنوری سال آینده و جنگ در اوکراین و نقش روسیه در اونجا. ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد، منتظر میمونیم. بسیار تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، از حضورتان در این برنامه. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو د ازادي میلم پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلم سره خواله کوم. زموږ میلم عبد الوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطر یې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساره هم لري واوري هم دلته وريږي او ژمه هم لري او خصوصا په پسرلي کې د دوه میاشتو لپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډ لوم وایي او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصل خیز ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته، که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلونه چې دی ډېر زیات خلک دی ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره دوم نمره وم او خواخم په اغیزه کې چې اوسیدم او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د خی خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم، نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بی حده ډېره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زمونږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، درې سوه جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه،
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتات په نامه باندې یادېده، دا مونږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو مونږ په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې مونږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه مونږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وي.
نو د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، دا خو لکه سموت خبرې وي. خو ما پکې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و، او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو، په هغې کې مونږ 133 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي و. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوې هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دې هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې مونږ 133 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې، زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یو نشلیدون کی برخه ده.
اما غا خلکو چه اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا حق سي شي اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمخت بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوال اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه و؟
ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وې. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوه، مونږ به کله کله اداري ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسي وه، که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوي وه. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوي وه چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تر اوسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ چې د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 18 استادانو PhD درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نورو ماستر دیګري، دا په خپله باندې چې دی مونږ ته. او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یاد دوست مونږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و. او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تلنې موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وو، لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو، او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول، چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وو، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط وو. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو، د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو، موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغو وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژوو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول، او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پی وشوه؟
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زموږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، پنځو کالو.
څنګه چې تاسو چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسو ونیولئ لیکن ستاسو مشانې نه ونیولې؟
دا خبرې موږ ته هم دلچسپې معلومېدلې. دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوه هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې، او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ، داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود، په اوله کې اکثره وزیران هم تاسو د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې اده رابطه د مثال په طور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک و. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم، په دې ارتباط باندې مې ډېر زیات مقالې لیکلې دي. ام دا اوس مقالې را سره شته دي، او اوس مېم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغه جوړولې نه ام دا غزما کله دي چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلی داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسه کورم مدان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
دا د ازادي رادیو ملما عبدالوهاب چپان.